یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم دولس بجید نن په د خبرونه کې د سولې او سپورت د نړیوال ورځې په مناسبت یو ځانګړی راپور لرو. د نورو خبری موضوعاتو نمبراندی صفی الله ستانکزی د افغانستان او سیمین خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم خبرې کوي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې افغان ځواکونو نه وسلوال طالبان وژلي او په پام کې د نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. پوره خبرونه. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داسې یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون د وري په 14 نیټه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې. جمهوري ریاست پر ټوټر ولیکل ښاغلی غنی د سولې اوسنۍ هڅې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت پرتله ښه فرصت بللی او ویلي دي چې له دې فرصت څخه باید په تدبیر او هوښیارۍ استفاده وشي. افغان ولسمشر زیاته کړي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه همغږېږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي ښاغلی ظریف دوشنبه مازدیګر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او بهرنیو چارو وزیر عزیز کاملوف سره وکتل. د راپورونو له مخې کاملوف او ظریف په دې ناسته کې د افغانستان د سولې د ټینګښت په هدف د همکاریو په چټکولو ټینګار کړی. تمد چې ښاغلی ظریف له دې وروسته د قرغیزستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو ته هم سفر وکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي دا کوي چې افغان ځواکونو تیره شپه په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې نه تنه وسلوال طالبان وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څانګې نن په یو بیان کې وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله د خوږیاڼیو په نکړخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې اوښتې ده. بیان زیاتوي چې په نښته کې دوه افغان سرتیري هم برسېرن ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې به ستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې ده چې نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. په دې خبرو کې به د امریکایي پلاوي مشري د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب مالک وي او د دې موافقې د نورو لاسلیکونکو هیوادونو بریتانیا، فرانسې، چین، جرمني، روسیې او ایران ډیپلوماتان به هم پکې ګډون ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند نیت پرایس پرونو ویل متحد ایالات په دې خبرو کې احتمالي ستونزو ته په کمه سترګه نه ګوري. پرایس زیاته کړه له دې غونډې د سمدستي پرمختګ تمه نه لري ځکه د په وینا دا بحثونه به ډیر لانجمن وي. ایران د 2015 کال د موافقې په اساس باید خپل اټومي پروګرام محدود کړی وای او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لري کېدل. خو په 2013 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اړخیز ډول له دې موافقې د متحدو ایالاتونو وتل اعلان کړل. د اروپایي ټولنې دوه جګپوړي چارواکي له ترکیې سره د اروپایي ټولنې د اړیکو د ښه کولو د هڅو په ترڅ کې انقرې ته ځي. د اروپایي شورا رئیس شارل مایکل او د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین به نن په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. دا لیدنه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ناقانونه کډوالو او ځینو نورو مسایلو پر سر له څو کلن اختلاف وروسته د اړیکو د ښه کولو هڅه ده. د اروپایي ټولنې مشرانو تیره میاشت له ترکیې سره د همکاریو د بیا پیل پر یو پلان موافقه وکړه خو اروپایي چارواکي وایي په دې برخه کې پرمختګ په دې پورې اړه لري چې ولسمشر اردوغان څومره پر خپل هغه ژمن عمل کوي چې تلوای د دواړي خواو په اړیکو کې به یو نوې پاڼه واړوي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې آیا ترکیه به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د ګاز د پلټونو پر سر درامینسته شوی کړکیچ د کمولو حادثو ته دوام ورکړي که څنګه؟ د اروپایي ټولنې او انقرې په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې ترکیه تیره میاشت د مدیترانې سمندرګي په دې برخه کې چې د اروپایي ټولنې غړي یونان او قبرس هم داوه پرې لري د خپلو پلټونو د ملاتړ په هدف سیمې ته یو جنگی بیړی واستوله. او سم یو جالب خبر، یو انګلیسي خزی د دریو اونیو په توپیر دوه ماشومان زیږولې دي. ندیرش کلنې ریکا رابرټس پر انستاګرام پانی د خپلو ماشومانو په اړه معلومات ورکړي چې د ګڼو خلکو او رسنیو پام یې جلب کړی دی. هغې ویلي د حاملګۍ په دوو لومړیو معاینو سونوګرافي کې یو ماشوم ښکاري د خو په دولسمه اونۍ کې ورته وویل شول چې دوه ماشومان لري.
زه ریبیکا، د نوها او روزلی مور. دلته راغلی یم چې د مزایفی یا دوه وری حاملګۍ پاړه وغږیږم، ځکه خلکو رانه پوښتنې کولې. زه حامله شوم په داسې حال کې چې وار د مخه مې یو بل ماشوم په نسو. مزایفه حاملګۍ هغه حالت ته وایي چې یو ښځه داسې حال کې چې حامله وي بیا حامله شي.
مزایفه حاملګۍ په ژویو کې کله ناکله رامنځته کیږي، خو په انسانانو کې ډیره نادره ګڼل کیږي. ریبیکا هر ورځ د خپلو دوه ماشومانو نوها او روزلی عکسونه په انستاګرام خپروي او وایي دواړه یې کاملا روغ او جوړ دي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د افغانستان د سولې د مسودې د طرحې د چمتو کولو کمیټه د ترکیې د غونډې لپاره پرګډې مسودې نن هم خبرې کوي.
تر اوسه هم د ترکیې د ناستې یو دقیقه نیټه باندې توافق نه دی شوی.
نن د سولې او سپورت نړیواله ورځ ده.
ورزش د یووالي او د قومونو د نږدېوالي لپاره یو مهمه وسیله ده.
ولس فشرخانی وای د عادلانه او تلپات سولې غشتون کړي. د اروپای ټولنې چارواکي ترکیه ته تللی چې د دوو خواو اړیکې ترمیم کړي او د خبرونې دوهمه نیمایي مو 15 دقیقې پروګرام ته ځانګړې ده.
که سړه جګړه ختم شوه نو په دې مخکوري تمنه پورې روانه ده.
د آزادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځني صفه 12 پښنوي او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د سولې د مسودې د طرحو د چمتو کولو کمیټه وایي تر اوسه پورې د ترکیې د کانفرنس لپاره پر وی واحد مسودې موافقه ته نه در رسیدلې، خو پر بیلابیلو طرحو نن هم خبري کوي. امریکا او متحدان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې پر سولې موافقه کوي. په همدې منځ کې سپینه ماڼۍ وای د میتر لومړی چې د دوحې د موافقې پر اساس له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده، د پوځیان نشي وتلی. د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو خبریال راپور لري.
په کابل کې د ترکیې ناست لپاره د اړوند یوې واحدې طرحې په جوړېدو مشورې او د ناستو دوام. د افغانستان د مصالحې عالي شورا ویان فریم خزون نن ازادي رادیو ته وویل د ترکیې ناست لپاره د سولې اړوند طرحې په جوړېدو هڅې اوس هم روانې دي. هغه وویل
تر اوسه هم د ترکیې د ناستې یو دقیقه نیټه باندې توافق نه دی شوی. هر کله چې توافق وشي هغه به اعلان شي. د سولې د طرحې د مسودې د چمتو کولو او د مختلفو جهتونو د طرحو د توحید د کمیټې ناسته نن هم روانه ده. نن هم کیږي. هر کله چې د دې کمیټې کار پای ته ورسیږي چمتو شوی مسوده به د ملي مصالحې د عالي شورا رهبری کمیټې ته وړاندې شي.
ښاغلی خزون وایي هیله مندي شته چې په دې برخه کې ډېر ژر یوه پایله ترلاسه شي. په ورته وخت کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نن په ارګ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني د مصالحې عالي شورا رهبری غړي یو شمېر نورو سیاسي رهبرانو ترمنځ د ترکیې ناستې لپاره د سولې اړوند یوې واحدې طرحې جوړېدو په اړه ناسته شوی که څه هم د دې ناستي جزئیات نه دي شریک شوی خو له دې وړاندې رویټرز خبری اجانس لیکلی و چې د ترکیه غونډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري او طرح برابر شوی چې نوموړي د دې طرح موارد د افغانستان د سولې په بهیر کې لټولو مرسته کوونکو هیوادونو سره هم شریک کړی دی. رویټرز د جمهور رئیس غنی دغه طرح په اړه د یو سند له مخې لیکلی چې دا طرح په دریو پړاوونو کې وړاندې شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه امریکا یو ځل بیا د می میاشتې پورې د خپلو ځواکونو د وتلو چاره ستونزمنه ګڼلې. د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن ویاند جن ساکي بیګانه وخت په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي د ټاکل شوي ضرب الاجل پورې له افغانستان څخه وتل د لوجستیکي او یو شمېر نورو مسایلو په اساس ستونزمن کار دی. آغلی ساکي وایي
لکه څنګه چې جمهور رئیس مخکې ویلي دا به سخت وي چې د لوجستیکي لاملونو له امله د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې د بشپړ وتلو لپاره وخت پوره کړو. هغه یعنی جو بایډن د ملي امنیت له ډلې له خپلو مشاورینو او زموږ له ملګرو او متحدینو سره مشورو ته دوام ورکوي. په حقیقت کې هغه غواړي د یوې سمې پرېکړې لپاره وخت ونیسي.
نوموړي په ټینګار سره د یو بل خبریال په ځواب کې ویل دی ورسته چې څه پیښیږي تاسو پوهیږئ چې جمهور رئیس بایدن غواړي په یو سمه پریکړه وکړي. طالبان بیا د امریکا حکومت دې څرګندونو ته په ځواب کې د دوهی دوهکړه په بشپړ تطبیق ټینګار کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته نن وویل د دوهی هوکړه لیک په بشپړ ډول پلی نشي راتلونکي مسؤلیت د مقابل لوري په غاړه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پایته رسیدو لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکي دی خو نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. په عین وخت کې د جمهوري ریاست یو جګپوري چارواکي ویلي چې د سولې په اړه د ترکیې غونډه مهمه ده که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه تر اوسه رسمه نه ده اعلان شوې خو ویل کېږي د رواني اپریل میاشتې په 14مه به جوړه شي او د تیاریو په ترڅ کې په کابل کې په دې وروستیو ورځو کې د سلام مشورو لړۍ تیزه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکي دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان نهایي هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون دوشنبه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه هم باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. جمهوری ریاست په دې اړه پرون په یو ټویټ کې د غراز لیکلی چې ولسمشر غنی دا هم وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت په نسبت اوس د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی چې په وینا یې باید په تدبیر او ځیرکۍ دغه فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی غنی چې د ترکیې غونډې ته د سولې یو نوې طرحه چمتو کړې د سولې د تامین لپاره د نړیوالو ضمانتونو خبره داسې مهال کوي چې د هغې یو نږدې همکار د جمهوري ریاست د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلي کندهار ته په سفر کې وړمه ورځ په دې ولایت کې په یوه غونډه کې د ترکیې غونډه مبهمه وبلله او وویل چې د سولې په اړه د پخوانیو تړونونو تجربو ته په پام دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې ژر ماتېدونکي نه وي.
سوله د هر افغان غوښتنه ده، باید موږ یې ترلاسه کړو. ترکیه یو موقع ده اما د ابهامات څخه ډکه. مثلا همدا اوس تاریخ معلوم نه دی، د ګډون کوونکو شمیر معلوم نه دی، د ګډون کوونکو سطحه معلومه نه ده، اجنډا معلومه نه ده او هغه متوقع نتیجه دوام د خبرو معلومه نه ده. دغه ټولې خبرې دي چې هر افغان غواړي چې پوه شي.
کله یې خو جمهوری ریاست په ترکیه کې د کیدونکو غونډې په اړه پوښتنې راپورته کوي. یو شمیر نور لوري په تیر بیا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله بیا دا غونډه د سولې لپاره ډیره مهمه بولي. ښاغلی عبدالله د سولې په اړه د سلام مشورو په ترڅ کې پرون هم په کابل کې د ترکیې له سفیر او د امریکا د سفارت له شرزدافر سره د ترکیې د غونډې لپاره د تیاریو او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. پرون دغه ورځ د استانبول د غونډې لپاره د دې شورا د رهبرۍ کمیټې لخوا ګمارل شوې کمیټې هم په غونډه کې د ارګ لخوا د وړاندې شوې طرحې په ګډون د سولې پر مختلفو طرحو بحث او خبرې وکړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې کوخخ کیږي چې د ترکیه تر غونډې پورې د سولې او واحد طرح باندې سلا وشي.
د ملي مصالحې عالی شورا د رهبری کمیټې لوري موظف شوی کمیټه چې د طرحو د توحید او د یو واحد د سولې د مساوات جوړولو کار کوي، نن هم د حکومت یا د ولسمشرۍ معنی په شمول د یو شمیر جهتونو په طرح باندې هم بحثونه وکړل. دا بحثونه به په راتلونکو ورځو کې هم دوام لري او کوښښ کیږي چې د مختلفو جهتونو طرح سره په واحد طرح کې منسجم شي.
خغلی خوزون د غرازو ویل دوی هلمند چې د ترکیه د غونډې تر جوړېدو پورې وکول شي چې د افغانستان د دولت له اړخه یو واحد غږ او د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو چې د دې غونډې بل مهم لوری ګڼل کېږي تر اوسه پورې د سولې د هغې طرحې په اړه چې امریکا دواړو طالبانو او د افغانستان دولت ته سپارلې رسما څرګندونې نه دي کړي. دغه راز په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې. دغه غونډه چې د افغانستان په مسله کې د نورو ښکېلو لورو استازي هم وربلل شوي د امریکا د سولې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې ګړندۍ کړي دي. هغه هم داسې مهال چې له طالبانو سره د تیر کال د دوحې د تړون د مهم جز عملي کېدو ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر ټاکلې نیټې ټول سرتیري له افغانستان وباسي. اوس د ټول لورو سترګې د استانبول غونډې ته زیر دي چې آیا هغه به وکولی شي په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي او دا هېواد د سولې لارې ته برابر کړي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د مالی وزارت وای په لومړي ځل په ګمرکونو کې د بایو ټاکنې پروسه برېښنا ایسوه. دغه وزارت وای محمد رفیع تابی نن ازادي رادیو ته وویل چې دا چاره د مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده لوري په لومړي وار د ننګرهار په ګمرک په رسمي توګه پرانستل سو. ښاغلی تابی زیاتوي چې په ګمرکونو کې د بایو ټاکنه مهمه ده چې له دې وړاندې دغه برخه په دولسو پړاوونو کې په کاغذي بڼه ترسره کېدله چې دوه یا درې ورځې به یې وخت نیوه او اوس دغه پروسه یوازې څو ساعته وخت ته اړتیا لري. د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ ملي سوداګر کولای سي له دې وروسته د خپلو وارداتي توکو به له خپل کاري دفتره د اظهار پاڼې ډکولو له لارې وټاکي او د سکوډا په سیستم کې ثبت کړي. د ننګرهار په درینور ولسوالۍ کې د 4.4 میلیون ډالر په لګښت د 340 کیلو واټ بریښنا د تولید پروژه تیر ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د ننګرهار ولایت له مقام څخه خبره سوې اعلامیه کې راغلي دغه پروژې په پرانستلو سره 2000 کورنۍ د بریښنا له نعمت څخه برخمنې شوې. په خبر پاڼه کې راغلي لدې بریښنا د درینور ولسوالۍ په اتو کلیو کې 2000 کورنۍ یو درش جماعتونه او خونځي دوه کلینیکونه او شل فابریکې ګټه اخیستلای سي. د معلوماتو لمخه په دې پروژه کې 228 سولري تختې چې هر یوه د 215 واټ بریښنا ظرفیت لري کارول سوي او چاري د شاو خوادري کلونو په موده کې بشپړې سوي دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنوب بهرنۍ یو سره په وړاندې د افغان یو بې یو ډالر وو بیا افغاني 500 پلا یو یورو یو نوی افغانۍ یو پاون یو سلوشپاگ افغانۍ لس پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پوله سر ایراني تومندري افغانۍ شل پوله زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ شپږ سو اتیا افغانۍ.
نن د سپورت او سولې نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم یو ځانګړی راپور لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د اروپای ټولنې جګپوري چارواکي له ترکیې ته تللي چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې ورغوي. د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو یو عمده علت هغه موافقه ده چې اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په بدل کې له ترکیې سره د مالی مرستو په اړه څو کاله مخکې لاستیک شوي. اروپایي مشران ترکیه له دې موافقې څخه په سرغړونه تورنوي، خو انقره وایي چې اروپایي ټولنې خپلې کړې ژمنې سمې نه دي عملي کړې. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه د انتخاباتو هغه نوی لانج من قانون توشیه کړ چې په قدرت کې د پاتېدو ته تر 2018 کال پورې لاره پرانیزي. د دغه قانون له مخې چې تیر کال په ټول پښتنه کې ملاتړ وشو او پارلمان هم تایید کړی، پوتین کولی شي چې د دو نورو دورو لپاره په 2024 او 2030 کلونو کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ودرېږي. د مخکینی قانون له مخې یو ولسمشر پرله پسې له دو دورو زیات نشوای کولی چې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. 18 کلن پوتین له 1999 کال راهیسې د ولسمشر او د یوې کمې مودې لپاره د صدر اعظم په توګه په قدرت کې دی. نوموړي د ولسمشرۍ د دو دورو له ترسره کولو وروسته په 2008 کال ځان د صدر اعظم لپاره غوره کړ او په 2012 کال کې بیرته د جمهوري ریاست واګې په لاس کې واخیستې. د انتخاباتو په قانون کې د نوي تعدیل په اړه د تیر کال په ټول پښتنه کې د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون په وینا نږدې 80% کې ګډونوالو یې د هغه ملاتړ کړی و، خو د یوې نظر شمیرنې له مخې چې د لواده په نوم یوې خپلواکې ټولنې په دې وروستیو کې ترسره کړي، په سلو کې 140 روسان نه غواړي چې پوتین د ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې وروسته چې په 2024 کې پای ته رسیږي په قدرت کې پاتې شي. د راپورونو له مخې د پوتین محبوبیت په دې وروستیو کې د ځینو اقداماتو په خاطر کم شوی. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی نوالنی نیول کېدو چې په روسیه کې پراخو مظاهرو ته لاره هواره کړه هم د دې سبب شوی چې د پوتین محبوبیت کم شي. د روسیې پولیسو په لسګونو مظاهره چیان نیولي چې د بشري حقونو د ملاتړو ډلو او د لویدیځو حکومتونو سخت انتقادونه یې راپارولي دي. پوتین ویلی چې تر اوسه په دې اړه چې آیا غواړي د 2024 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي نهایي پریکړه نه ده کړې، خو انتقاد کوونکي وایي چې نوموړی به بیا هم دغه انتخاباتو ته ودرېږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اپریل شپږمه د سولې او ورزش نړیواله ورځ ده. بیلابیل ورزشونه په افغانستان کې زیات مینوال لري. سپورت چې اصلا د روغتیا او سلامتۍ لپاره ښه ګڼل کیږي، د ډیرو په وینا د ملتونو ترمنځ د یووالي سمبول هم دی. په دې راپور کې زموږ همکار دې ته تم شوی چې ورزش د خلکو د یووالي لپاره څومره مهم دی.
شور او زوګ غن دې خټول د یوې بریا لپاره چغي وهي. دلته د مرکز کابل چې کوچنی افغانستان هم ورته ویلای شو، له هر سیمې راغلي نندارچان یوازې د یو افغان ورزشکار د بری هیله لري. دوی تجربه، قوم او مذهب مهم نه دي، بلکې یوازې همدا غوړي چې افغانستان بریا لای شي. دا ډیره پخوانی کیسه نه ده. د روان میلادي کال د فبروري 12مه شپه ده. د آزادو مبارزو په یو لوبغالي کې افغان احمد ولی هوتک د خپل برازیلی سیال لینډرو باربوسا په وړاندې د بریا شیبو ته ورنږدې دي. هوتک بریالی کیږي او افغان نندرچان په یو غږ د ژوندې دی افغانستان چیغې وهي.
همین ملتی که هر روز با ترس از خواب بیدار میشه. زنده باد احمد ولی هوتک، زنده باد افغانستان، زنده باد ملت افغانستان.
دا سیالی خای په افغانستان کې د مشت نمونه خروار په توګه یاد شي. د بهرنۍ لوبډلو په وړاندې د افغانستان د فوټبال، کرکټ، تکواندو، والیبال او نور لوبډلو د سیالیو پر مهال دلته په افغانستان کې د افغانانو زړونه یو ډول درزيږي او ټول د افغانستان د بریا هیله لري. همدانن د آزادو مبارزو یو بل افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسی سیال په وړاندې په مسکو کې د سیالۍ ډګر ته ځي. سفری وایي دا سیالي د افغانستان د خوښۍ لپاره کوي.
په مسکو کې د اپریل په شپږمه د روسي سیال په وړاندې سیالي کوم. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې زما د بریا لپاره دعاګانې وکړي. زه به هڅه وکړم چې افغانانو ته خوشي او بریا راوړم.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي ورزش په دې هیواد کې د ملي یووالي سمبول دی. د دې کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل
سپورت او ورزش د ملي وحدت اصلي سمبول ده. په ټول ملکونو کې چې وګورئ، په افغانستان کې مثال روح الله نیکپاک زموږ د هزاره قوم څخه ده، خو په کومه ورځ د مډال راوړلو پښتنو، هزاره، ازبک او تاجک ټول ورونو د افغان په صفت باندې د غیث ملاتړ وکړو او په غیر خوشحاله کې ځان په هغه کې ګډون وکړلو. نو سپورت همیشه د وحدت ملي اصلي او اساسي سمبول ده. موږ په دې باور لرو چې سپورت کولای شي خلکو کې نږدېوالی او اتفاق اتحاد رامنځته کړي.
ښاغلی پوپل زیوای په روسي کلونو کې د افغانستان ورزش تر بل هر وخت پرمختګ کړي او د افغانانو د خوښۍ لامل ګرځېدلې ده. نوموړی وای ورزش نه یوازې افغانان سره یوځای کړي، بلکې دا هیواد د نړۍ له بیلابیلو ملتونو سره هم نږدې کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خای ښه بیلګه وی چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان نوم په نړۍ کې پورته کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وای افغان لوبډله به په روان کال کې هم د نړۍ له بیلابیلو لوبډلو سره مخ شي.
د ملي لوبډلې پر هم ډېر لوبې لري، سکل چې د استرالیا، داسې د ویسټ انډیز، هم پاکستان او د دې لوبډلو سره به هم لوبې ترسره کوو، او همدا شان د طويله سمه چې د نور لوبډل لپاره هم خپل پلان مرتب کړی دی.
دی وايي د دې تر اتسنګ به په کور دننه پر روان کال کې د سیالیو تر اتسنګ یو شمیر کرکټ لوبغالي هم جوړ شي. د کرکټ ترڅنګ فوټبال هم په افغانستان کې ګڼ مینوال لري او د خلکو د یووالي په برخه کې مثبت تمام شوی. د فوټبال غوره لیگ چې د افغانستان د بیلابیلو زونونو لوبډلې پکې خپل بخت ازمایي او هر کال په کابل کې ترسره کیږي، زیات شمیر نندارچیان لري. خو تازه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د قهرمانانو لیگ پیل کړی چې په ترس کې په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د نویو ځوانانو د موندلو په هدف سیالۍ روانې دي. نن د اپریل شپږمه د سولې ورزش نړیواله ورځ ده. زیات شمیر افغانان غوښتنه کوي چې افغان چارواکي باید ورزش ته پاملرنه زیاته کړي، ځکه د دوی په وینا ورزش ته چې ملتونه پرې رغېدلی او یو موټی کېدلی شي. د افغان ورزش مینوال قسیم هلال وایي لوبغاړي د هیوادونو مثبت تصویرونه انتقالوي او د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت رول لري.
ورزش ته یووالي او د قومونو د نږدېوالي لپاره یو مهمه وسیله ده. ورزش ده چې د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړي. ورزش ده چې د قومونو ترمنز د نفاق پولې نړولې دي او قومونه یې ډېر سره نږدې کړي. ورزش د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړي. د افغانستان کلتور د ورزش په واسطه باندې نړۍ ته رسیدلی.
دی وایي د افغانستان د مشهور لوبو ادارې تر وزارتونو لوړ او غیر زیات ته باید پاملرنه ورته زیاته شي. نوموړی وایي د افغانستان د لوبو په ځانګړي ډول د کرکټ د سیالۍ په ورځ حتی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي کچه ټیټوي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلئ، لیدلئ او لوستلئ شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د اوسنۍ رادیو خبرونې د سهار لو د ماښام تر وو په منځنۍ صفه 12.5 اف ام 3.15 صفه اوري. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې په نوم پروګرام لرو.
ستاسو لا پیغامونو
مرکزی دفتر مراکز نور هم ډیر کې ولسوالۍ ته وغځوي. السلام علیکم.
زکه محمد نوریم د هلمند ولایت ندایو ولسوالۍ کې چنجي رسمي اړیکه سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د ندایو ولسوالۍ کې چنجي رسمي کې موږ مکتب جوړو. نو د ډیره وخت څخه موږ امرونه لرو، موږ ته امرونه راکړل شوی، موږ مکتبونه کابل ته استول دي. ته هغه لږ جیس کیمرا او دا شانسو له معنا موږ تاسو ته ویل چې تاسو جیس کې واخی هغه مو راستول دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي. مکتب نه څه ته ویني چې د وخت په نوم سیمپل هم سره کړی دي. هغه موږ د پاره چارواکو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زه اریاګل د لوګر ولایت دیازرې ولسوالۍ اوسیدونکی تل حال لوګر څخه دا پیغام تاسو ته پریدم. له پکتیا ولایت نه له څمکنیو نه په بې شمېره وزم راځي شپېته ټنه اویا ټنه اتیا ټنه او دا ټول بې محصوله راتیریږي. اول خو سړک خرابوي دا سوداګر او بیا یې په غلا راوړي بالکل محصول یې نه کوي. کمیشن کاران راتیریي له پکتیا نه او دلته کابل کې بل کمیشن کار لري دی را پاس کوي. نو د موږ له مالیه وزارت نه یا له ولسمشر نه او یا له سیمه ییزو چارواکو نه دا هیله ده چې دا وزم بند کړي ځکه دا سړکونه موږ ډېر په سختۍ او مشکلاتو جوړ کړي دي یا حکومت راته جوړ کړي دي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دولسمې بجې شوې. د خبرونې په دوام کې 15 دقیقې پروګرام هم لرو. خو اوس صفي الله ستنه.